ولیدی. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د سړي تښتونکو د نیولو لپاره د دې ادارې هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې نوي تعدیلات رامنځته شوي. دغه قانون د وزیرانو د شورا لخوا تصویب او ولسمشر حامد کرزي هم توشیح کړی دی. د پاکستان په سرحد ایالت کې پرون په یوه جمعه کې د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د پاکستان د کوهستان د سیمې چارواکي وایي د باګارو سیرایي په لرې پراته کلي کې د یو برفکوچ له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او څه باندې 10 نور تري تم دي. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ترلاسه شوي معلومات هغو اندېښنو ته لاره هواروي چې دغه هیواد پر اټومي سروکو یا سرګلولو کار پیل کړی دی.
قدرمنو دوستانو، تاسو را بولم چې د ازادۍ په څپو کې درم وجه ازادۍ خبرونه را سره واوري. د خبرونه پرون خبره شوې او اوس یې تکرار خبرېږي.
د ازادۍ په څپو کې
درم وجه ازادۍ.
د ازادۍ په سپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او رامۍ په هیله د دیونه خبرونه پیل شو. زو جنا خالکو زیو ظریف نظر د خبرونه کوربیو. دوستان، پروانه ونه کې د افغانستان په سیاسي او نظامی ډګرونو کې ستر تحولات او حوادث رامنځته شول. له طالبانو سره د سولې او پخلاینې مسله لا ګرمه و چې د هلمند ولایت په مرجع او نادلي کې د تلافیز وکونو ستر عملیات پیل شول او څو ورځې وړاندې د طالبانو جک پوړی مشر ملا عبدالغنی، مشهور په ملا برادر چې د ملا عمر مرستیال او د کوټې شورا غړی دی، د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. څېړونکي وایي د ملا برادر او ځینو نورو مهمو طالب مشرانو نیونه مختلف عوامل لري او د سیاسي عملی یوه لړۍ ده. ځینې وایي ملا برادر د پاکستان د استخباراتي ادارې له عوامرو یا سلا مشورو څخه سرغړونه کړې او دغه ادارې نوموړی امریکانو ته په لاس ورکړی. ځینې نور بیا وایي د پاکستان حکومت د امریکا او نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی او حاضر شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په عملی کې صادقانه مرسته وکړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال کایانی څو ورځې وړاندې ویل د افغانستان په اړه د دوی په ستراتیژۍ کې بدلون راغلی او له دې وروسته به د پاکستان له خاورو څخه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ نه کیږي. په هر صورت، تر ټولو مهمه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه یله اوس په دې پوهېدلې چې د افغانستان د شخړې اصلي عامل د ګاونډیانو مداخله ده او د دې بېوزلې هېواد په کلو او بانډو کې د تروریزم مرکزونه نشته. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان حکومت له طالبانو سره په غیر مستقیم ډول یو لړ تماسونه ټینګ کړي او امریکا باوري شوي چې سعودي عربستان، عربي متحده امارات او پاکستان له طالبانو سره د سولې په مستقیمو خبرو کې مهم رول لري. دا چې د ملا برادر او نورو طالب مشرانو نیول به د سولې او پخلاینې په عملي څه ډول اغېز وکړي، د مارجي او نادلي پوځي عملیات به تر کومه حده د طالبانو پوځي فعالیتونه محدود کړي، که د هلمند پوځي عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس د ستراتیژۍ آزمیښت یا د عملي کېدو پیل وي، آیا دا عملیات به د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ او طالبان به له صحنې لرې کړی شي؟ دا پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټوډیو کې دوه محترم میلمان لرو. د مشرانو جرګې غړی ښاغلی مولوي ارسلان رحماني او د ولسي جرګې غړی محترمه فوزیه کوفي. دغه راز به هڅه وکړو چې د هلمند والی ښاغلی ګلاب منګل هم د تلیفون په لیکه د خبرونې میلمانه شي.
بله، تشکر آقای الکوزیم. والی صاحب، آقای منګل هم به خط تشریف دارن. والی صاحب، به برنامه ما خوش آمدین.
خیر اغلاس والی صاحب.
ډیر مننه تاسو ته او میلمنو ته، ښاغلی رحماني صاحب ته او کوفي صاحب ته، دواړو ته او تاسو ټولو ته
درنوریدونکو تخریمی کې سلامونه وړاندې کوم. تشکر. من به نوبه خود احترام تقدیم کنم، چون به میمانای عزیز ما در استودیو کابل. با اجازه میمانای کابل، ما اول از والی صاحب مسئله را شروع میکنیم، چون اونا وقتشان کمتر است. از او خاطر حق اولیت به والی صاحب میتیم. باز آقای رحمانی، ما شما صحبت ها را ادامه میتیم. والی صاحب، فعلا در وضعیت فعلی اگر چیز گفتنی داشته باشین، اصل عنوان برنامه ما قسمی است که عملیات مارجا و دستگیری ملا برادر بالای عملیه سل چی تاثیر خواهد کرد؟ اگر چیز گفتنی داریم بفرمایید.
زمخ کنیده چه ساس کسان زواب و ایما دی مخدمی پردول باید عرض کنم چه دی مرجی او دی نادالی دی منطقو عملیات چه پدو روسی وقتو که پا هلمند که پا هلشیوی دی دا د نوې ستراتیژي چې البته هغه ولسوالیو ته د ملکی خدماتو رسول او په ولسوالیو کې د امن او د ثبات د ټینګښت نوې ستراتیژي ده او د جمهور رئیس د خاصې توجه له مخې دغه عملیات پیل شوي دي. باید زه څرګنده کړم چې دا یوازې نظامي عملیات نه دي، دا زمونږ د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې مونږ باید د پولیسوالیو کې خلکو ته د ملکي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چې په هغه کې بیارغونه، انکشاف، حکومتداري او د خلکو د اقتصاد او د ژوند د ښه والي په برخه کې مونږ لرو، او دا پروګرام په نادلي کې پیل شوی دی. او نادلي د همدغه پروګرام چې د بی ډی پی په نوم هم یادیږي لومړی ولسوالۍ ده، البته د افغانستان په کچه چې دلته به ولسوالیو ته د خدماتو یا د ملکي خدماتو د رسولو پروګرام پیل کېږي. نو نظامي عملیات لومړۍ مرحله ده چې دا به زمینه برابروي د نورو خدماتو یا د نورو ملکي پروګرامونو د تطبیق لپاره
بلاره وروي. بله والي صاحب، تاسو چې په مرجو او نادلي کې د عملیاتو یادونه وکړه، تر کومه حد تاسو مطمئن یاست چې هلته به افغان ځواکونه چارواکي یعنی وکړای شي چې دغه خدمتونو ته زمینه مساعده کړي او خلک باوري شي چې د افغانستان د حکومت واک ټینګ شوی دی؟ یعنی تاسو بشري او مالی منابع لرئ هلته صاحب، په دا موجود حالت کې څنګه؟
بالکل په کامل توګه د دې پروګرام لپاره آمادګي نیول شوې ده. هم په نظامي برخه کې اوس عملاً تاسو وینئ چې عملیات پیل شوي دي. اکثره خلک دا پوښتنه کوي چې ولې دومره زیات ځواکونه داسې یوې سیمې ته راغلي دي په داسې حال کې چې شاید هلته د طالبانو تعداد زیات نه وي. اول خو دا چې درې میاشتې د دغو عملیاتو دپاره تبلیغات وشول او عملګي ونیول شوه په ټولو برخو کې، البته یوازې په نظامي برخه کې نه، د دې لپاره چې هغه سیمې د مخالفینو نه خلاصېږي، خلکو ته څه وړاندې شي. همیشه د عملیاتو په وخت کې خلک د افغانستان د اسلامي جمهوریت یوازې دغه یوه څېره ویني چې عملیات کورونو ته لاشي او ځینې ملکي تلفات او له هغه وروسته بیا ډېرې ګټورې نتیجې له عملیاتو نه ترلاسه کېږي. دا ځل پلان داسې دی چې باید ورسره جوخت په ملکي برخه کې پروګرامونه وړاندې شي چې هغه د بیارغونې، انکشاف، هم د زراعت په برخه کې، هم د معرفه او د عامې روغتیا په برخه، هم د سفاره د کار موندلو په برخه کې، کاملا مالي منابع او بشري منابع او ټول منابع د کابل ټول وزارتونه البته د دې لپاره ځانګړی پلان لري په هره برخه کې، هغه به انشاءالله عملي.
دا د مرجې په شاوخوا کې وای ډېر زیات ماینونه خښ شوي دي او وطن مرستندوی مؤسسو کارکونکي مشي تللی هلته. په دې ارتباط کې معلومات راکړئ او بل دا چې دا وسلوال چیرته تللي دي چې مقاومت شوی دی نه دی شوی؟ صاحب،
زه فکر کوم چې یو شمېر مخالفین لا تر اوسه پورې وسلوال جنګیالي به لا په سیمه کې شته. خال خال ډزې او خال خال مقاومتونه وجود لري، خو ځینې مخالفین او یا په خاص ډول سره بهرني جنګیالي په اغلب ګمان چې له سیمې نه وتلي وي او یا له پولو نه اوښتي وي. د دې لپاره دغه پروګرام اوس یوازې تصفیوي عملیات هلته روان دي. هغه نقطې چې په پلان کې وي هغه په لومړیو شپږو ساعتونو کې نیول شوي دي. تصفیوي عملیات کېږي او د ماینونو خبره تاسو وکړه، واقعا هلته د ماینونو اندازه دومره زیاته ده چې تصور نه کېږي. په هره کوڅه او په هره سړک او په هر ځای کې زیات شمېر ماینونه کرل شوي دي چې دغو ماینونو پاکول له یوې خوا او په سیمه کې د ملکي وګړو شتون له بلې خوا، دغو عملیاتو کې کیواله یا پټستوب راوسري چې په ډېره آهسته توګه دغه تصفیه ترسره کېږي. نو تصفیه روانه ده. زه تېره ورځ مرجې ته تللی وم، په ځینو سیمو مې لیدنه وکړه، هلته مې ملکي خلکو سره ولیدل. عام وګړي په دې وختونو کې رښتیا چې له ځینو مشکلاتو مخامخ دي، خاص طور سره د خوراکي موادو کمښت هلته ډېر احساس کېږي. مونږ په لشکرګاه کې د پېټېشو خلکو دپاره مرستې پیل کړي دي، خو په پلان کې لرو چې ډېر ژر سیمې ته هملته مرجې ته خوراکي او غیر خوراکي مواد واستوو او هملته یې په خلکو باندې وویشو چې دا د خلکو ډېر عمده او اساسي ضرورت دی.
بله، تشکر صاحب.
عملیات خو بریالي دي، یوازې د منطقې تصفیه ده چې باید منطقه په کامل ډول سره د جنګلیو نه پاکه شي. د کار لپاره مخکې مو وایي چې بېلو فوزيات اندازه کې شتون او د ملکي وګړو د دې لپاره چې ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ نشي وسلول د وکړه په احتیاط سره دغه تفصیل سره رسوي او د بیرغ د پورته کولو خبره یوازې تیر اردو کسانو چې نوي سیمې نیولې وي هلته یې پخپلو پوستو باندې بیرغونه جوړولي وو. انشاءالله ډېر زر به په مرجع کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت
او یادونه بیرغ
به انشاءالله
پورته
شي
او
وکمری بتینگ شي.
تشکر
مولای سید اسد رحمانی. شما شنیدین تا اندازه مقدمات و بازم چیزایی که گفتنی داشتین، مخصوصا اگر سوال داشته باشین از والی سید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ټول اوریدونکو د رادیو آزادی ته او والی سید ته احترامات پاتې کوم. کوم چې والی سید جریان وی ما ور ودو هغه د کایپو کم د عملیاتو یا کومه چې د خپل پروګرام او د خپل ستراتیژي برخې وویلې هغه موږ ورې دي. هغه ډېر له موږ سره اړه نه لري او هغه معلومات موږ دومره نه لري د مطبوعاتو له لارې خبرېږو. اما په مجموع کې د صلحې دپاره، د روغې جوړې دپاره، د مفاهمې مذاکراتو دپاره په کار داسې ده چې موږ داسې اعمال وکړو، داسې کارونه وکړو چې هغه خلق مخالفین صلح ته راوغواړي او راجذب یې کړو. او دا عملیات او دا مشکلات او دا خو دا درس کاله موږ زیاتره درسو کالو په دغه کشمکش او دې عملیاتو کله یوه خوا غالب، کله بله خوا، کله یوه سنګر پریشی بل نیولی، کله بیا بل سنګر نیولی یا بل یې پسې اخیستی. د ما په عقیده باندې دغه به د صلح په حصه کې څومره تاثیر ونه لري.
والی صاحب بخښنه غواړم، یو څو دقیقې تاسې نور وخت لري، غواړو چې د فرصت نه استفاده وکړو. دغه د ملا برادر نیوله به په دې مجموع کې، چون په هلمند کې هم د وسلوالو فعالیتونه ډېر زیات دي، د سولې خبرې هم ګرمې دي، په دې ارتباط کې لږې خبرې وکړي چې دا به د طالبانو په فعالیتونو باندې څه ډول اغېز وکړي صاحب.
تر کومه ځایه پورې چې زه البته په غیر رسمي معلومات لرم، ملا برادر د طالبانو په منځ کې نسبتا معتدل وو او تر ډېره ځایه پورې د ځنوژونکو حملو چې په عامو اجتماعګانو کې کېږي او عام خلک په هغه کې وژل کېږي، د دې وو ډېر خبردار شخص نه و. موږ ځینې معلوماتونه لرو چې دلته په هلمند او یا کندهار شاوخوا سیمو کې چې ځینې پېښې رامنځته شوي وې او ځانمرګي بریدونه شوي وو، په هغه کې هم د اختلاف کړی. البته دا رسمي خبرې نه دي، دا زموږ شخصي معلوماتونه. خو په هر صورت فکر کوم چې پاکستان د طالبانو او یا په لوړه سطحه سره وي د القاعده او د تروریزم په لمنځوړلو کې هم د نړیوالې ټولنې سره هم له افغانستان سره په خپل پالیسیو په خپلو کړنو کې دوه مخې سیاست لري او رښتینی او صادق نه دی. اکثره وخت هغه خلک نیول کېږي چې یا د سولې لپاره ښه نیت ولري او یا د هغه کسان چې هغه دوی سره یا د دوی ګټې ډېرې نه ساتي، د خپل وطن ملي ګټې لري، د هغو خلکو سره همېشه دوی اختلافات لري او بیا هغه خلک په لاس ورکوي، په دې باندې له یوې خوا کریډیټ اخلي او له بلې خوا خپل مخالفین بیروي ورباندې. په هر صورت نیول خو د یو شخص چې هغه د رهبرۍ په سطحه وي طبعا په عمراتو باندې به منفي اغېزې لري. خو په هر صورت لکه مخکې څنګه چې رحماني صاحب وویل، د افغانستان د مسایلو حل یوازې په دې کې نه دی چې یو کس دوه کسه ونیول شي یا هلته او دلته عملیات وشي، نن یوه سیمه پاکه سبه بله سیمه. خو په هر صورت د دې دپاره یو بنیادي چې هغه د ملي روغې جوړې بهیر دی چې د افغانستان ولسمشر په خاص ډول سره په وروستیو وختونو کې لندن په کانفرانس کې په هغه باندې ډېر ټینګار کړی دی، دې موضوع ته زیاته توجه وشي او ټول ملي شخصیتونه چې هغه بهر دي او که په داخل کې دي، دې موضوع ته په توجه سره د دې موضوع حمایت وکړي، ننګه وکړي، زه دغه د موضوع اساسي حل بولم.
بله، تشکر والی صاحب محترم. فکر کوم ستاسو وخت محدود دی او دا چې حاضر شوی په خبرونه کې معلومات مور کړو اوریدونکو ته، مهمه او ځینې مسائل چې ستاسو له خلینو خلک اوریدونکو اوریدل، ډیره مننه صاحب. او که څه پیغام لري بیا مې ودغه وخت دوه دقیقې کولای شي چې خپل پیغام ورسوي سي مهرباني.
کور مو ودان، زه فقط دې خبرې تفصیل کول غواړم. تاسو مخکې رحماني صاحب سره خبرو کې وویل چې په مرجع او نتایج کې عملیات تکمیل شوي دي او د بسنۍ کارونه پیل دي. نه، زمونږ پلان دا دی چې کله چې تصفیه ختمیږي دغه لپاره د کابل نه ټول وزارتونه او وزارتخانې ځنګړی پلان لري د نادلې لپاره چې هر سکتوري وزارت به په خپله برخه کې خپل پلانونه عملي کوي او خلکو ته به عملا خدمات وړاندې کوي تر څو چې د عملیاتو نه وروسته د خلکو ژوند، اقتصاد او د خلکو په ورځني ژوند کې بهبود راشي او منطقې ته آبادي راشي. دا اساسي موخه د دغو عملیاتو دغه پروګرام ده. زما پیغام دا دی چې هغه ګروپونه چې اوس هم په مرجع کې دي، زه په ډېر احترام او درناوي سره هیله کوم چې دوی د خپلو کورنیو او خپل ژوند په خطر کې وانه شي وي. د ملي روغې جوړې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت دا موږ کاملا آماده یو چې په هلمند کې په ډېر مینه سره دوی ومنو او دوی ته د ورورۍ او د افغانیت غېږه پرانیزو. فقط دا مې پیغام او هیله ده.
کور دې ودان والي صاحب، دا چې حاضر شوې په خبرونه کې ډېره مننه صاحب، لطف کوئ صاحب. مولوي صاحب، دا اول د ملا برادر په ارتباط کې لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ چې ځینې وایي دا د کوټې د شورا غړی و او د مولوي صاحب ملا عمر مرستیال دی. ځینې والي صاحب هم اشاره وکړله چې دا د ځینو عملیاتو دغه د ځانمرګو د نورو بریدونو سره یعنې خوښ نه و ډېر. دا د سولې خبره هم ګرمه ده صاحب. اسیرې څومره دی اول په دې غورځنګ یا په دغه نهضت باندې یا تحریک باندې خلک ځکه اوس سترګې په لار دي چې د دې نه وروسته به څه کېږي صاحب؟
څومره چې موږ لا برادر پیژنده یم، معلومات لاره د طالبانو د امارت اسلامي په وخت کې هغه د ملا صاحب خاص مشاور و، ډېر ورته نږدې و، باوري سړی و، په هغه باندې د ملا صاحب محمد عمر و د طالبانو ډېر اعتماد و او داسې کارونه به یې کول. موقت به یې لکه کله به یې شمال ته د هغه دپاره ولېږه عملیاتو د تنظیمولو دپاره. بیا چې کله طالبانو حکومت سکوت وکړ او دغه مسایل بیا جنګونه شروع شو، په دې وختو کې دای د معاون په حیث باندې کار کاوه. اول معاون یې عبیدالله خونزاده و، دوه معاون دای و. بیا عبیدالله خونزاده خبري و چې دا بندي ده پاکستان کې، کارونه نو ده کول، مالی و اداري و نظامي ټول کارونه ده کول. او داسې رښتیا هم تر یوې اندازې پورې چې موږ دای پیژنده نرم سره نرمي، دا معنی چې خبرې ته یې غوږ نه و، د عاقبت کارو باندې به چې بحث ورسره کوو دا و. او د راغلو دې ته چې څومره اثر به ولري د دنیا ولو د دغه منفي اړخ یې ډېر لوی دا ده چې مخکې ما اشاره وکړه، اصلا چې د طالبانو حکومت سکوت کړی ده او جنګونه شروع شوي دي، تر یو وخته پورې څه آرامي و کراري و، بیا جنګ شروع شه، د دې ټولو لوی مور یې او کو یې اصل یې او ملاک یې فقط هغه د بې اعتمادي او بې باوري ده. دا د دې نیول به نور هم بې باوري او بې اعتمادي زیاته کړي، نو پیدا به څومره یې داسې طالبانو په هغه باندې به تاثیر وشي، څومره به وشي یا څنګه به کېږي. طالبانو د ده نه مخکې پکچې ما وویل عبیدالله خونزاده طالبانو په وخت کې وزیر دفاع و، بیا د ملا صاحب عمر خاص اول نماینده و او معاون و، هغه بندي سه نور غټ غټ خلک بندیان دي تورابي دغه زیات شمیر مړه سوي، لکه اختر محمد عثماني و دادالله و. طبعا طالبانو غټه اجتماع ده، ډېر زیات خلک دي، نو داسې تاثیر خو به وکړي، خو دومره بنیادی تاثیر به ونه کړي چې نو یا جنګ ورک شي یا مثلا تاریخ طلبه ورک شي یا امنیت ته نو راغی، داسې به نه وشي. خو یو څه تاثیر به طبعا وکړي، خو دا تاثیر به په جنګ باندې ډېر اثر ونه لري.
مولوی صاحب، داسې فکر وکړئ، فرض مثال دا د هلمند عملیات موافقانه شول، لکه څنګه چې دوی ارزو لري دا خارجیان او ائتلافي ځواکونه یا ناتو، پسې دغه سره راغلل، بیا قندهار ته هم هلته هم مثال تصفیه پیل شول او هغه هم سرته ورسیږي، او بیا فرض مثال داسې نورو برخو ته هم دا حالت را اوږد شي، نو ستاسې په نظر داسې نه شي کېدلی چې مثال د امن یوه ساحه اعلان شي او د طالبانو ته ووایي چې راشئ ورونو راځئ دلته، ستاسې ژوند هم تضمین دی، یعنی څوک تاسې سره غرض نه شي کولی، دغه نور مشران را ووځي د ځایونو کې چې پټ دي، وایي راځئ چې خبرې وکړو، یا الله دغه یعنی دا ګز دا میدان څه غواړئ تاسې؟ هغوی خپل شرایط ووایي او دوی هم دغه د دولت خو په وار وار وایي. ګوره، دا والي صاحب هم وویل چې موږ دوی ته غېږه خلاص ده را دې شي، تاسې داسې یعنی عملي امکانات نه وینئ چې داسې یو زمینه به مساعده شي او دا خلک به سره جوړ شي، او که همدغه حالت به روان وي چې نن دا مړ که نن سبا هلته جنګ دی دلته ځانمرګ دی، یعنی ستاسې په نظر، ځکه چې تاسې هم په دې مسایلو کې ډېر دقیل یاستئ، نو آخر به څه کېږي صاحب؟
الکوزر صاحب، د دولتي جنګونه لکه امریکایان راغله عراق ته، خپله قوه او خپله مدن د اسلحه استعمال کړه، کم وقت وو بیا راغله افغانستان ته طالبانو حکومت ډیر کم وخت څړنګ دا یو حیثیت لري د شک نشته چې اسلحه او بشري قوتونه او دا موثر دی په جنگو کې اما دلته یو چریکي جنگ ده هیڅوک نشي پیشبینی کولی پیشګویي کولی چې دا جنگ به ختم شي او مرجع به خلاص شي مرجع یو کلی د مربوطې ندالي ولسوالۍ ده یا بیا قندار ته راشي بیا به هغه خلاص شي دا چریکي جنګونه څوارلس کاله موږ د شوروي اتحاد په وخت کې وکړه نو بس هر کله به په دې وپېدې دوی قوه زیاته موږ به هغه نشیني وکړه بیا به م بیا ورته کاته یا به م له ماینه استفاده کوله یا به م له ده شي زه بیا هم دا جنګونه اول خو دا
یعنې کومه پالیسي نشته دی مولوي صاحب طالبان هم کومه پالیسي نه لري نو چې یو یو مشخص دی لکه چې مېز ته کښېني اوس ګوره تاسې هم دا جرګې ډېرې کړي دي یو سړی وایي چې زما دغه مادي نو داسې کومه پالیسي نه لري چې راځئ په دغه باندې سره جوړ
شو ته وایي چې دلته په افغانستان کې چې دوی یوه ساحه یا ولایت خلاص کړي یوه منطقه خلاصه کړي یا شرق یا غرب یا جنوب یا شمال بیا به طالبانو ته هلته خبرې وکړي چې دا اوس خلاص دا څه خبره نه ده دا اوس هم کېدلی شي چې که دوی وي موږ دا پیشنهاد هم کړی ده حکومت هم کړی ده هر څوک چې له موږ سره مخامخ شوي دي مشوره هم ورکړې له موږ د مشوره غوښتې موږ ورته ویل کېدلی شي طالبانو ته موقت مسؤلیت ورکړ شي او دوی ته یوه نمایندګي اجازه ورکړی شي اوس خو دوی په تورو لیستو کې دي دوی په سر جایزې وي نامونه ایښې شوي دي دوی ځان نشي ښکاره کولی ادرس نشي معلومولی او دوی ته دی ورکړي اسلامي ملکونه د ترکیه کې دی ورکړي سعودي کې دی ورکړي اماراتو کې دی نو پس له مسؤلیته چې دوی نمایندګي معلومه شي ادرس معلوم شي هغه افغانان چې هغه پېسدي د اعتماد له مخالفینو سره هم لري او د حکومت سره هم لري بهرنیان هم پرې باور کوي چې دا خلک کار کولی شي هغوی دې په منځ کې وساطت وکوي مفاهمې دپاره مذاکرات دپاره د داسې موضوعات مشخص اجنډاوې ولري په هغوی دې بحث وشي چې قید و شرط هم ضرورت نه لري مثلا دوی شرطونه ویایي د افغانستان حکومت یا چې طالبان دې راشي قانوني اساسي دې ومني طالبان بهرنیان دی ووځي امریکایان وایي چې تر څو دوی له القاعده نه ځان پرې نه کړي موږ ورسره خبرې نه کوو دا مسایل زه یم لارې ستا خو دا ټول د سړی پیږي چې دا سیاسي مسایل دي اخلاص پکې بوی نه راځي د صداقت بوی نه راځي باید چې موږ اخلاص وکړو او داسې نه معلومیږي چې دلته اوس اراده د خلکو سته یا د خلکو نیت سته او یا د خلکو دا غشتنه د خلک ما عبارت له د افغانستان حکومت او د خارجانو نه په سر کې امریکا او مخالفین دي هغه تر اوسه پورې نه وینم د سي علامه چې دوی د واقعا د جوړې روغې د صلح د امنیت لپاره او دا چې ریکي جنگونه به یو ورځ به قوي یو ورځ به ضعیف یو ورځ یو له میدان لري کبر بل لري کوي یعنی ما مطلب دا ده چې دوی دا غواړي واقعا د افغانستان حکومت او د دوی دوستان چې هغه د کومک کوي له افغانستان سره دا کې دلې سیست ورکې مسؤلیت او ادرس ورته معلوم سی او نمایندګي جزار کې خبرې به وسی
بله تشکر
تشکر آقای الکوزه همکارای ما اطلاع دادن کې محترمه فوزیه کوفی عضو ولسی جرګه هم تشریف آوردن فعلا در استودیو ما هستن برشان خوش آمدید میگوییم بله حال نوبت به اونا میسپاریم شاید در راه هم ما را شنیده باشن در مورد تاثیر عملیات مارجع و دستگیری ملا برادر بالای عملیه سول چی هست که محترمه کوفی؟
بله من سلام تقدیم میکنم خدمت شما و آقای الکوزی
تشکر
تمام شنوندای محترم رادیو و معذرت میخوایم که دیر شد به سبب بار و ازدحام ترافیک بله. در کابل بله من بسای رادیو را با والیس و مولایس در جریان را تعقیب میکردم خب من فکر میکنم که در ولسوالی مرجع ولایت هلمند جنگ فعلا شدید ادامه داره ولی چیزی که چه مهم است این است که از لحاظ استراتژیک اگر به این قضیه ببینین ولسوالی مرجع یک ولسوالی است که در گذشته ها ولسوالی نبود مربوط ولسوالی نادلی بود یعنی در یک ولسوالی کوچک که حتی همون نفوس و معیار یک ولسوالی را نداره شما 15 نیروی نظامی را اونجا به اصطلاح پایین میکنین برای جنگ و طالبا هم اجازه نمیتن مردم ملکی ساحه را ترک کنه و از طرف دیگه کمک های بشر دوستانه هم به مردم به اساس آنچه که ما از طریق رسانه ها میشنویم و میبینیم نه برای کسایی که مرجع را اعلام کردن و مهاجر شدن آمدن به شهر لشکرگاه و سایر نقاط هلمند رسیده و حتی کسایی که در مرجع هم زندگی میکنن نهادهای بی‌طرف مثلا صلیب سرخ یا نهادهای ملل متحد اونجا نیست که از واقعیت قضیه و چگونگی زندگی مردم گزارش بتن. بنان چیزی که از لحاظ تاکتیکی بر ما میرسانه ای است که متاسفانه یک تناقض را در دیدگاه حکومت افغانستان هم در قسمت صلح و هم در قسمت جنگ و این تناقض میتونه که از آن عمر هم به نوع در یک سردرگمی قرار بده. من فکر میکنم که از یک طرف صلح یک نیاز است و از طرف دیگه صلح یک پروسه است. صلح نمیتونه یک تصویر باشه، یک عکس باشه که ما به اصطلاح امروز بگیریم و فردا بر ملت افغانستان نشان بدیم که ما با اینمی عکس یا با این سند
او بخی تاسو مشاره کړی چې دا عملیه ده. خو داسې خلک وایي چې پاکستان په دې عملی کې ډیر رول لري، نفوذ لري. مقصد دا جهاد د وخت رئیس ته به د طالبانو سره د دوی اړیکی او اوس زنی کارپوهان وایي چې پاکستان ممکن د همکارۍ ته راضی شوی یا صلاح شوی یا مجبور شوی، هر نوم چې ورکوي. نو تاسو په نظر د دا داخلي عامل نه د خارجي عامل لږ مهم نه دی؟ او که داسې یعنی تاسو په نظر څومره د نړیوال یا گاونډیان آماده شوی دي چې دغه عملیه په صدا قد سره مختبوزی او هغه د مولوی صاحب د خبر به اعتبار چې دغه کومه به اعتمادي چې ده، یعنی دغه به اعتمادي لپاره زمينه مساعده شي چې دا په اعتماد بدل شي.
ما فکر میکنم به تایید صحبت شما آقای الکوزه، آنچه که امروز در افغانستان میگذره بیشتر یک تاکتیک است تا یک استراتژی باشه. د این هیچ کس شک نداره که بحران افغانستان بحران فرامنطقه ای است و همه به این موافق هستیم که اساس این بحران در کجا است، خصوصا در این روزهای اخیر دستگیری ملا عبدالغنی و یا عمو ملا برادر است و ارتباط ازی به قضیه کنفرانس لندن و مسئله صلح در افغانستان. اینا همه امو عمق به اصطلاح بحران در افغانستان نشان میتوهی که کشورهای بیرونی نه تنها پاکستان، یکی از او کشورها پاکستان است، به شمول کشورهای ابرقدرت چقدر اینا صادق هستند در پروسه تامین صلح و حتی در جنگ در افغانستان. من فکر میکنم که قضیه جنگ و قضیه صلح در افغانستان تنها به یک گروه یا یک شخص یا قمندان یا چند نفری که در یک منطقه هستند در یک ولایت هستند و ما بخوایم اونا را بیاریم به پروسه صلح، بیشتر این فرا منطقه‌ای است و تاثیر گذار هم در اینمی روند کسایی هستند که بیرون از افغانستان هستند، چی مربوط شورای کویت میشن و یا هم کسایی هستند که به اصطلاح به نوع از این شوراها و از این شبکه ها حمایت میکنن. شما ببینید در دقیقاً در زمانی که کنفرانس لندن دایر میشه و اونجا تعهدات روی کاغذ حداقل یک موافقت نامه امضا میشه برای آغاز گفتگوها و به اصطلاح ادغام مجدد و طالبایی که از ارزش های دولت افغانستان حمایت میکنن، دقیقاً در همین زمان ملا برادر یا چند روز بعد از این در کراچی که یک شهر از لحاظ سکیوریتی تدابیر امنیتی خود بسیار یک شهر به اصطلاح قوی است و مرکز پایتخت سند است که او از هر لحاظ رفتن ملا برادر به اون منطقه و رسیدنش در اون منطقه و اگر واقعا این در اواخر صورت گرفته، یک سوال است که باید دولت پاکستان جواب بده که چطور ممکن است یک کس در یک شهر برسه و اینا نتونن بگیرن. از لحاظ مسائل استخباراتی هم اگر از گذشته ها در اونجا جاگزین بوده یا جانشین بوده، چطور دولت پاکستان از این خبر نداشت؟ نشان میده که بازی بسیار کلان است و ممکن به اصطلاح اختلاف که در سطح رهبری گروه طالبان خصوصا با دولت پاکستان در اواخر روی مسئله صلح ایجاد شده، دولت پاکستان حداقل امو توان و تحمل از این ندارند دستگاه استخباراتیش که ببینن کسایی که علاقمند تامین صلح در افغانستان هستن، چی در صفوف طالبان هستن چی در صفوف دولت افغانستان هستن، اینا به این پروسه همکار باشن. به همین خاطر هم است که در اواخر دستگیری از این آدم زده. طرف دیگه در عین زمان جامعه جهانی یا به اصطلاح آمریکا در به تعقیب استراتژی آوردن 30,000 نیرویش بر از آن عامه خودش در امریکا و بر دیگر مناطق دنیا و خصوصا در غرب